Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی پدې هله چې ورځ مو نیکمرغه او دروژې د مبارک میاشت عبادتونه او دعاګانې مو قبول وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د 1414 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون میاشت له څلورمې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. دفاع وزارت د پاکستانی چارواکو دا ادعا چې وایي تروریستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه پورته کوي ردوي او پاکستان اصلا د تروریزم ځاله بولي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تېره مئی میاشت په افغانستان کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ثابته شوې ده. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه لرو. دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې په خپل پاکستانیانو روزلی دي. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغاني ماشومې د ډلیز جنسي تیری قضیه له نږدې څاري، او د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لیوالتیا ښودلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې پاکستان خپل روزلی دي. دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه دا خبره ورسره هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر ویل له افغانستان نه وروختو تر هغرو په پوله ساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 پاکستانی عسکر یې ټپیان کړي دي. آی اس پی آر ویلی دا تر هغه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په قمر الدین کاریز کې د افغانستان له هغو سیمو وختي چې دولتي حاکمیت پکې کمزورې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال رادمنش ویل د پاکستان استخباراتي کړي د دې ډول پیښو مسؤل دي. هغه ویل د افغانستان په خوره کې تر هغه ځاله نه لري او افغان پوځیان دوام او افغان پوځیان تل د ځپلو هڅه کوي. پاکستان په داسې حال کې د روسي بریدونو مسؤلیت د هغو ډلو بللې چې د دوی په خبره له افغانستان اوړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او سولې په سر په لویه سطحه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری د عاملانو جدي پلټنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سبحت الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په تهران کې افغان سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مکتوب لیږلی او یو پلاوی به ډیر شر خومینی شهر ته هم ولیږل شي. ښاغلی احمدی ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان سفارت غوښتي چې دا موضوع په جدي توګه تعقیب کړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران صحبت.
نوید افغانستان برانه چرا وزیر په تهران کې افغان سفیر سره خبرې کړې او د دې موضوع د جدي پلټن لپاره امر کړی دی. سفیر به دا موضوع په جدي توګه تعقیبوي. دا موضوع به لکه څنګه چې موږ ته ډاډ راکړل شوی د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې او امنیتي چارواکو لخوا هم په جدي توګه تعقیبېږي. تېره اونۍ د ایران په خومینی شهر کې په 15 کلنې افغان ماشومې بهاره د جنسي تیری رپورټ ورکړل شو چې وروسته ایراني چارواکو هم تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش پر وړاندې لومړی شل اووریزه لوبه پرون شپه وګټله. افغان ټیم پرون شپه د هند په راجیو ګاندي سټیډیم کې بنگلاديش لوبډلې ته 118 منډې هدف وټاکه. بنگلاديش د هدف د پوره کولو لپاره خواري وکړه، خو ټول ټیم یې په 122 منډو وسوځید. د پرون شپې غوره لوبغاړی راشد خان شو چې درې وکټې یې د 150 منډو په مقابل کې واخیستې.
I just keep it simple, just to bowl a little bit back of the line, not too
راشد خان یې مخ پلادی بالینګ وکړ. کوخخ مې وکړ چې بیټسمن ته د شارټ چانس ورن کړم. دا ډیر خ میدانو لک سنم خو هم دې نم برک زما بال نور هم خطاو کړ. په هر صورت ډیر خ میدانو مال خپل بالینګ خون واخیست. اخوا د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي هیله څرګند کړه چې د لومړۍ لوبې ګټل د ټورنمنت د ګټلو لپاره لار هواره کړي. افغانستان به سبا او دوه ورځې وروسته دوه پاتې شل ورځې لوبې هم له بنگلاديش سره وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ یو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. بشار اسد د شمالي کوریا د نوي سفیر د اعتبارنامې د ترلاسه کولو پر مهال له پیونګ یانګ د خپل پیونګ یانګ څخه د کتنې په اړه خپل لیوالتیا په ډاګه کړه. دا معلوم نه ده چې بشار اسد شمالي کوریا ته د خپل سفر نیټه په ډاګه کړې که څنګه، خو د سوریې حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون راتلونکې لیدنه د نړیوالو پام جلب کړی دی. د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمري بند محکومه کړه. میلینا بوغدیر چې د څلور ماشومانو مور ده، لومړی عراق ته د ناقانونه ننوتلو په جرم په شپږو میاشتو بند محکومه شوه، خو وروسته چې څارنوالانو د دې د میړه او داعش ډلې ګډ عکسونه محکمې ته وړاندې کړل، د بیا ځلې محاکمې امر یې وشو. وویشت کلنه میلینا په شلو کلونو بند چې په عراق کې عمري بند بلل کېږي محکومه شوه، خو د دویمې محکمې حق هم لري. د جرمني پولیسو یو اترشی سړی چې چاقو په لاس په برلین کې یوې کلیسا ته نوت په ډزو ټپي کړ. دا 53 کلن سړی د پولیسو لخوا په پښو په ډزو وشتل شوی دی. په پیښه کې یو پولیس هم ټپي دی. د جرمني پولیسو په خپل ټویټر پاڼ لیکلی چې داسې نه ښکاري چې دا د کومه تروریستي پیښه وي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او هغه ګروپونه چې په پاکستان کې حمله کوي په خپله پاکستان روسلې دي.
پاکستان د تروریزم منبع او منشأ ده. د کویتي شورا، د میرامشا، د شیرجنګل او پېښور شورا په پاکستان کې ده.
مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هونیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړی دی. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د انتخاباتو کمیسون وایي د رای ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د توقع خلاف ښه روان دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه رپورټ کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
می میاشت خو نړۍ میاشت وه. په افغانستان کې د شپېتو ترهګریزو پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرجوب له وتلی چې په دې کې 3 اتیا کسان شهیدان شوي.
د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد علتیا وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه وانخلي. دروانه خبری مجلې په پای کې بعد د ژوند رنگونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دی او دغه هیواد استخباراتي کړي په ناحق د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دا خبرې د پاکستان د پوس د عامه اړیکو د ادارې یا ISPR تر بیان وروسته ازادي رادیو ته وکړي. دا ISPR اداري پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان له خاورې تروستان وروختي په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 عسکر یې ورته ټپیان کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپل روزلې دي. دا خبره د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش د یک شنبه په شپه وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر یا ISPR ویل د افغانستان له خاورې تروریستان وروختي او په باجوړ او بلوچستان کې په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال رادمنش وایي د افغانستان په خاورې کې تروریستان ځالې نه لري او د خبره دا د پاکستان د استخباراتي کړیو لوبه ده.
پاکستان د تروریزم منبع او منشأ ده. د کویتي شورا، د میرامشا، د شیرجنګل او پېښور شورا پاکستان کې ده. دوی په دغه شوراګانو کې څه کوي؟ حتماً تروریستان روزي او تروریستان تسلیح او تجهیز کوي افغانستان ته لیږي. نو دا مسؤلیت د پاکستان د استخباراتي کړیو دی چې دوی فقط روزی هستی او کلاس یو موضوع را پیشیږي بیا وایي په افغانستان پورې ارتباط لري.
د پاکستان د پوز د امریکو دفتر آی اس پی آر ویلي ورستی بریدونه د خیبر پختونخوا په باجوړ او د بلوچستان په قمرالدین کاریز کې شوې چې پکې څلور پولیساتي او یو د هوایي ځواکونو عسكر ټپیان دي، خو په جواب کې شپږ بریدګر هم وژل شوې دي. پاکستان تر دې مخکې هم تور لګولې و چې په سرحدي سیمو کې له افغانستان وسلوال ور اوړي او د دوی پر پوستو او پوزیانو بریدونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د سیمې د ثبات په فکر کې دی او د هیڅ یو هیواد په چارو کې لاسوهنه نه کوي.
اصول سیاست خارجی ما بر مبنای عدم مداخله و کشورهای دیگه هست.
زموږ د بهرنی سیاست اصول په نورو هیوادونو کې په عدم مداخله ولاړ دي. د پاکستان اسلامي جمهوریت ثبات په افغانستان کې ثبات بولو. ټول گاونډي هیوادونه موږ ته یو شان دي. په دغو هیوادونو کې ثبات د افغانستان د ثبات په معنا بولو. هیله لرو چې دا هیوادونه هم د افغانستان ثبات د خپل هیواد د ثبات په معنا وبولي. موږ پر سیمه ایز اجماع او سیمه ایز امنیت فکر کوو. پاکستان په داسې حال کې په خپل پولیساتو ځواکونو روستي بریدونه د دوی په خبره په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچولي چې د دواړو هیوادونو د امنیت په اړه په لویه کچه خبري شوې دي. د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تیرونې لوړپوړي افغان چارواکي پاکستان ته ولاړل او د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون د عمل د پلان د تطبیق لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کولو موافقې ته ورسېدل.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي کوم تر هغه چې په پاکستان کې ځینې وخت بریدونه کوي دا هغه تر هغه دي چې پاکستانیانو په خپل روزلې او پاکستان اصلا د تروریزم زاله ده. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان مشرانو جرګوي په خونځیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هنیس بهیر لخند او ستونز سره مخ کړي دي. دوی د یکشنبې ورځ په عمومي جلسه کې ویل د دې ستونزې لپاره باید بدیل لارې وموندل شي. د پوهنې وزارت وایي په خونځیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریک کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغو مرکزونو ته باید بدیل لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړي.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتکر د نصب کولو لپاره مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په کولو په خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو محسوم طالب ژوند تباه کړي. د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زړه کېږي چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفا ده.
دا بده چل کې د چا د نوم لیکنې اکثره مرکزونه په خوانځیو او جماعتونو کې جوړ شوی چې د مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکونکو د نوم لیکنې پر مرکز ورستۍ حمله په جلال آباد کې وشو چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختمه شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه
شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکونکو د نوم لیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کارپو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغیزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مورې دل چې مشرانو جرګوي په خونځیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هنیس بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په ښه او منظم ډول روان دی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د ډګر جنرال آستین سکاټ میلر د نومولو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د ځانګړو اپراتیفي عملیاتو د یو مسلکي جنرال په غوره کولو سره د افغانستان په جګړه کې له تهاجمي عملیاتو کار اخیستل تایید کړل. جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان پر دنده له غوره کېدو مخکې د امریکا د پوځ د محرمو ځانګړو عملیاتو قومندان و. واشنگتن ټایمز لیکي د میلر ټاکل ښایي چې پنټاګون او د ټرمپ اداره د افغانستان د اولس کلنې جګړې د بې سارې تاوتریخجنې دورې لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د میلر نومول په 2009 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما لخوا د جنرال سټینلی مکریسټل غوره کولو ته ورته اقدام دی. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو مایکل پرجنت له قوله لیکي چې نوموړی وایي جنرال میلر د افغانستان د جګړې لپاره مناسب کس دی او د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې ښایي تر ډیره له ځانګړو عملیاتو کار واخلي. برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه د نړیوالو ځواکونو د اوسني عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د طالبانو میراث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د لوټلو باعث شو. په مطلب کې چې برین سلطانی همایون لیکلی د جنرال نیکلسن ادعا او د طالبانو لخوا د هغې رد ته اشاره شوې ده. لیکواله لیکي داسې ښکاري چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره سم په سیمه کې د جګړې کاروبار د پخوا په څیر پیلېږي، ځکه وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې بې سارې غوښتنه یو ځل بیا له پامه وغورځوله. د انډیپندنت د مطلب لیکواله د افغانستان د شمال ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي. میرمن همایون په اساسي قانون کې د ښځو د تعلیم د حق یادونه کوي، خو لیکي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغه نجونې چې د خبرې ورسره کړې دي د مرګ د ګواښونو له کبله ښوونځي ته نشي تلی. چې دا د انډیپندنت د مطلب د لیکوالې په وینا تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو مخکې دورې ته ورته حالت دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په ښه توګه روان دی. د دې کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه نږدې 6000 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فرمې اخیستي او د رای ورکونکو شمیر هم له 4.5 میلیونه اوښتی دی. خو پر انتخاباتو د څاري یو شمیر بنسټونو بیا د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسې ناراض ښکاری. محمد حدیث پردیس پر رپورٹ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تمې خلاف د رای ورکونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په ښه توګه مختزي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې 6000 کسانو چې میرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فرمې اخیستي.
خلکو کاندیدان شورا ځانونه کاندیدی مراجعه وکړه، دفتر ته کاغذونه واخیستل. موږ فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمی دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې، وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسیون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلی دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په خپل تازه رپورټ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تیره میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او وسلوال طالبان دا رپورټونه ردوي او ناسمې بولي چې وسلوال ډله د داعش او حکومت په ترتیب د ملکیانو په مرګ ژوبل کې لاس لري. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستی راپور له مخې د مې په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې لښپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکی کسان پکې وژل شوي او 312 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شوو یو ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حمله او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایي حمله هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مې میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډیر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
مې میاشت خو نړۍ میاشت په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریز پیښو په ترس کې 500 کسان ته مرجوب لا وسیله شپې کې وسله 3 کسان شهیدان شوي دي او پات نور هم زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد لا ازادي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبل ثبت کړی ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبل شمیره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د تر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د قطر دفاع وزیر عمر سیال صدر اعظم خالد علاتیا وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ کومه جګړه کې برخه وانه خلی. خالد علاتیا پرون یو امنیتي غونډه ته ویل دوحه له تهران سره ځینې د نظر مخالفتونه لري، خو د په خبره په هیڅ وجه په یو سیمه ایزه جګړه کې ګډون ونه کړي. دا خبره یو ورځ وروسته لاغي کې چې د اسرائیل صدر اعظم نن اروپا ته روان دي، څو د جرمني، فرانسې او برتانیې له مشرانو سره د ایران په اړه خبرې وکړي. سفیر استانګزی په ریپورت لري.
د قطر دفاع وزیر او د صدر اعظم مرستیال خالد علاتیا پرون په سنگاپور کې یو امنیتي غونډه ته ویل چې له ایران سره یې هیواد په ډیرو برخو کې مخالف نظر لري، خو دا په دې معنی نه ده چې ورسره یوې جګړې ته نه نوځي. خغلی اته و پختل آیا دا به غوره وي څول امریکا او اسرائیل وغواړو چې د ایران پر ضد وجنګيږي؟ هغه ویل که په سیمه کې یو بل دریم لوري جنگ ته هڅونه وکړي او یا کوم هیواد جګړه پیل کړي، دا به ډیره خطرناک وي. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم لکم ځنګړي هیواد نوم وانه خيست، خو د دې خبرې خای په سیمه کې د ایران سرسخت سیال عربستان ته متوجي وي چې لتیر جون میاشتې په دوحه باندې پراخ سیاسي او ډیپلوماټیک بندیزونه لګولې دي. سعودي عربستان قطر تورنوي چې له افراطیانو ملاتړ کوي او له ایران سره د اړیکو لپاره کولو ډډه کوي. ایران د زینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه په منځني ختیځ کې د ترګرو ډلو په تمویل تورن دي. په داسې حال کې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد علاتیا پرون د سنگاپور په امنیتي غونډه کې د ایران په اړه خبري کولې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د خپل کابینې په غونډه کې ایران یاد کړ.
مخه غن یو څل اروپا له پیشان شوشه منیګی مرکزی انګلا مرکل
دی وای ز اروپا ته زم او لدریو اومده مشرانو د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې له ولسمشر مانویل ماکرون او د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره ګورم زبد سیمه د تحولاتو په اړه له دغه مشرانو سره خبري وکړم او تمرکز مې پر ایران وی په خاصه توګه دغه هوا د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو پاړه زب همدارز یو نه بیلیدونکې حقیقت هم هغه ته واضح کړم هغه دا چې اسرائیل به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي دویمه خبره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ او پارونکو پلانونو بندول دي نتنیاهو په داسې حال کې د ایران په اړه څرګندونه وکړه چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا بیا له ایران سره د خبرو په مخ تاوړلو ټینګار وکړ کله چې د قطر له دفاع وزیر و پختل شول چې آیا دوحه به اجازه ورکړي چې د قطر له هوایي ډګرونو د ایران پر ضد په حمله کې کار وختل شي هغه ویل هی وادي د جګړې لیوالتیا نه لري او پر ځای د خبرو له مختوړلو ملاتړ کوي قطر اوس وخت د لسو زرو امریکایي سرتیرو کوربه دی چې د اودیده په لومړی اډه کې پراته دي او له همدې ځای تر ډیره د داعش پر ضد د امریکا د کمپاین او افغان جګړې ته استول کیږي
دا هم د دې صد د مهمو خبرونو لنډیز دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې دوی په خپل روزل دي دفاع وزارت دا بیان رو سلاغي ورکړ چې د پاکستان پوز ویل چې یو شمیر وسلوال د پاک افغانستان له خوري په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغان ماشومې د ډلې جنسي قضیه لنزې ساري او په دې اړه په تهران کې افغان سفیر ته د اقداماتو سپارښتنه کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په هند کې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی شل اوریزه لوبه وګټله ټاکل شوې چې سبا دوهمه او د پنځشنبه پر ورځ درېمه لوبه ترسره شي د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لپاره لیوالتیا خودلې ده د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمري بند محکومه کړه او د جرمنی پولیسو یو اتریشی سړی پرون چې چاقو په لاس په برلین کې وی کلیسا تر نوت په ډزو ټپي کړ ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 پټول افغانستان کې ووري د غراس کولای شي چې د ازادي رادیو پر وب پاڼه azadiradio.com زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخم ترو بجو پورې ووري او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
فایز الله کراچیوانی کوم
څومره وخت شو دا کار کوي
یو 15 کال کیږي
چیرته کراچیوانی کوي
دای کې مې کړه دلته
دلته کوم ځکه
اې چمن خلې کې
دلته به څه شي کې په کراچی کې څوړې
دا نیالګي وړم وبور تر اوړم تی واس نیالګې ته وبور کوم واس
بیا څومره روپې په ورس کې ګټه
د ورځې 300 300 یو نیم سال 200 غټم
حکومت ورځ کې ډیره غټه کوي
کله کله یو 300 کېږي 500 کېږي بس هو
دا کور ته وړي ټوله تول 15 کال کېږي چې دا کار کوي نو په دې 15 کالو کې باندې ډیر روپۍ غټلې وي
او کنه ډیر روپۍ مې غټلې
ولور دې پر کړای کنه
یو 2 لک هم پر کړای هو
مکتب هم وای کنه
نه
ولی
مکتب کې 15 کال ناکام شو
ولی 15 کال
او کنه سالارم تو رسیدم 15 کال کې ناکام شو
نه درس نه وای
نه معلمان خسینو
څنګه سینو غوی زید در سره درلود چې ناکام ولی
زید نه و هغه معلمان سین معلمان
خو بیا خو چې سین معلم نه یو به شاګردم کامیابی کنه
کامیابول نه کنه هغه معلمان خنو
وسم اوس دې زړه کې چې مکتب ته لاړ شي
وسم اوس شاګرد سم
نو څه وخت شروع کوي دا د مکتب خو سرلی شو مکتبونه شروع شوي دي کنه
بس هم دغه وخت کوي زم شاور سر شامل کوم نه
کور کې نور څوک هم کار کوي که یوازې ته
یوازې پلار مې ده زه هم بس خلاص
پلار دې څه کار کوي
حاضر پرانی خرسي
بیا دا دواړه چې کار کوي کور پر روان ده
هو
خوشاله ساتي تیر ده کنه
هو سات مې خط تیر ده
ټوکی ټکالم کوي خلک سره کنه
خلک سره ټوکی ټکارم کو هو
کله خو بدس نه شي چې دا ستا بار ډیر درون شوی وي تیوړه لاینا شي
شل مانم کیږي ډیر س مانم کیږي زی بیا په دوه پیرو کې وړم
ها اوس په پلاوان شوی هم نو
اوس خې کې لک تکړه شوی یو اوس او لاس مشکی وبم راوړایس
کامیاب اوسه مننه
خیر اوسه
تاسو زمون خاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه د سحر لونه د ماخام ترو بچو پوري په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرنو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 بیا په ټول افغانستان کې ووري. د دوهمه سهارنۍ خبری مجله وخت د ستار فروخ په سټوډیو کې د ستار په خیر راغله.